خدا حافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همداراز واورئ چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې او په ځینو ځایونو کې حملې پرې شوې دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخ ته وړل کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیه قمندانې ویان عادل شاه عادل وویل ماین په یوه بایسیکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغه چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوی وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تیر شي. چاودیدونکو توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس پرې وسله والو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری و افغان ځواکونه د ملکانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګي قلعه ولسوالۍ په شا شوي. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګي قلعه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندر قولي اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندر قولي اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استول خبر پڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قومندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخ ته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو. که دوی دته اړتیا ولري نو ورسره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسېدو پورې د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي رپورت کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغه کمیټې لخوا نن په خبر شوي رپورت کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو ترڅنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورت له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر من اوریدون کو رسرا و سیده اخبرونی پا دوام که راپور نخبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونه یو څرګندونو وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملاً له منځه تللی، ارګوای دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګوایاند د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو ورونو د وژنې په اړه یې څېړنې کړې وې وایي دا ورونه بې ګناه وو.
دومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف دي.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوي، پر ځینو یې حملې هم شوي دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بې ساري ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې تاییدوي. د جمهوری ریاست ویان صدیقی وایي په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د والیانو او استخباراتي مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ټرمپ دا څرګندونې ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په لس کلن دوره کې په تیرو څلور ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې د طالبانو ول او په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
خغلی صدیقی د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړې چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر شپې د څرګندونو په اړه و چې ویل یې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا له منځه تللې ده، او د ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د تیری اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وایي دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه ووژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د مندونو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بې ګناه و چې تیرونی په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړي قتی له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلاتونو ډیر جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د پلاتونو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکيږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډیر لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپل د حکومت او د نظام طرفدارو کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وي د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف یې نه لره. هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یوه کور چاپه ووهل او په ترس کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم سنگزي له خپل دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی اثرنوالي وای چې په دې اړه بل څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وای چې یا د عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بی ګناو که ګناهګار. خو د وژل شوي ځوانانو پلار حاجی محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلواله ډلې سره یې اړیکې نه درلودي.
او بس دې چې دې په دې د دې سره یو د بچی زمون کوټې ته نه نیس کړي او په دې د دې سره چې دې وځي دې کورې ټول څو د تالا کړې دې او بس دې موږ میدان ته ویوړو دا سیدان کور کې پراتو خلکو دې دا څنګه سره او بس دې وړو ځل بس دغه ته د والی مخه ته
دې وای امنیتي ځواکونه د هم کولای شول چې اولادونه پر وړاندې ورځ ونیسي چېړنې او پلټنې ترې وکړي. نو موږ تور پوری کوي چې د یاد قتی ځواکونه له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قتی له مسولینو سره اړیکې ونیسو خو ونه توانید. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوې پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشینی خودلې و او له ولسمشر غنی نه په دې اړه د چېړنو غوښتنه کړې و. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی خلکو وجل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په غبرګولی کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسیدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شه به ناجی ساپی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د وسپنې پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ د ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې له منځه تللې دي. ښاغلی صدیقی وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د وسپنې پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هېواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونې مشر شیرباز کمنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او صنعت خونې حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یکشنبه په ورځ ټاکنې وشوې. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونې د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکې اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالي تېره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې درقد ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط؟ هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د تخار سیمه چارواکي وایي چې تېر یوې اونۍ راهیسې وسلوال طالبانو په ینګي کلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له کبله د ینګي کلا ولسوالۍ څخه شاتګ کړی ده او دغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. هجری وای چې دوی سیمه ته تازه دم ځواکونه استول دي هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د یانګې قلعه ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لس بجې د وسلوالو طالبانو لاسته وغورځېده. د تخار د والي وران محمد جواد هجری وای چې دغه ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د شدید جګړې شاهد وه. دوی وایي چې له دغه ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تر شاته کړی ورته مرګ ژوبله واوري. او دوی وایي چې دغه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې ده. دوی وایي چې تازه دمه ځواکونه له کندز هم را رسېدلي دي. هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي.
آریان صاحب د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه. دا ځواکونه پس له دې استول کیږي را رسیدلی دي، عملیات پیل شوی دي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره، او که به تر اوسه په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې، یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي؟
تکل څه تاسو ډېر ټکي ته اشاره وکړه. دوی وایي چې په پام کې ده دلته تازه دمه ځواکونه را ورسېږي، او کوم ځواکونه چې دلته وو هغه یعنې قلعه ته استولي دي. او دوی وایي چې تمه لرو تر څو نور تازه دمه ځواکونه له کندز، یعنې دلته قلعه اردو چې په کندز کې موقعیت لري، تخت را ورسېږي. او دوی وایي چې هڅه کوو تر څو دغه ولسوالۍ بېرته دا دوه ولسوالۍ تخه بېرته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه. بلخوا خو د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي، خبرداری ورکوي که چېرې ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي نور ښایي د تخار د ماورای کوک شوو ولسوالۍ چې دي چې په هغه کې خواجه غار، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، رستاخ چاپ شامل دي چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري. دوی وایي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېدلی چې ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
بله، کلان راته ووایي آریان صاحب چې په دغو اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچا په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداری ورکوي چې ښایي سقوط وکړي، هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی؟ طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلا په څیر ونیسي؟
اکل صاحب تیر اونی من تاسی دیشه دو چی دی چهاب لسالی دی باستوال طالبان پلاس دی سقوط کرو چی بیتا بانز و کنو بودا ولی داغونی دی در دخواه دی ولیتی شورا و دی مرینی فالان و نچی دی مورای کوچه و لسوالی گرانی تقسیب و پیندو کلو رئیس دی باستوال طالبان دی فعال سیزیکی حضور شاهید دی دی بوایده چی واد دی ولسوالی و د اداري تعمیرونه د یعنې دولتي تاسیسات د دولت په وکي کې دي. نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په اطراف کې دي. هغه ځایي اوسېدونکي وایي چې ډېری خلک د خپل دغه حقوقي یا چې کوم دري دري یا دوسي وي دا پهیواد کې دي چې دولت هم داسې وکړي پلان ته ورځي هلته خپلې ستونزې حلوي.
مننه آریان صاحب، که څه هم اړیکه په دا وروستیو شیبو کې یو څه خراب شوه، اوریدونکو له تاسو نه له دې کبله بخښنه غواړو، خو فکر کوم مطلب ته ورسېدو. او هغه دا و چې د ماورای کوکچا او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتې دي، دا اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي، نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی. د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا وه چې د تخار ولایت درقد او همداراز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی. ینګي قلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده، او درقد ولسوالۍ نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کړو. خو اوس ورځي اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې یې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی له افغان ځواکونو سره یو ځای.
د د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخ افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترینکوټ شاراډون په شمال ختیز برخه کې پیل کړی دی. دا د هغه غروال خړرنګ هم وی ټانګ ژغ دی چې موږ افغان پوځیان په شکی د ترینکوټ شاراډون هغه سیمو ته لیږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکی کړی. افغان پوځیان مجدک په زغروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تګ راتګ هم نسی کولی. حتی په ځینو برخو کې دغه زغروال ټانګونه هم پرې نسی تګ راتګ کولی. په دغه زغروال ټانګ کې موږ تر شاوخوا څلوېښت دقیقې مزل وروسته د ترینکوټ شاراډون مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسېږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلی سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا درې کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلی سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په کښې کې ښخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال ښخ کړي وه. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسیدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخت دي ځکه دوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وه. د دوی له ډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
مخکې طالبان په سیمه کې هم طالبان ولا که د غونې ځواني سره کړي دي ولا کښې تاوانونه سمدلاسه را رسول ځکې را وچ کړل لان یې را در بدره کړل سرایونه یې را ونړول اوس سمدلاسه حکومت به راپسې دي سمدلاسه انشاءالله خدای دې تو وس توپیک نور هم ورکړي انشاءالله دا متکې ورځ په ورځ پاکوي اوس هم مثلا د دې کراګا پر جګه جره شروع ده.
د اورزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجري چې د یادو عملیاتو مشري یې تر غاړه لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر څلورو ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي.
امروز سیم موقعیت کې ما او شما قرار داریم به نام جیگدیره یاد میشه در شرق ترینکوت قرار داره و ما پیشرویی را قبلا در این ساحه در شرق ترینکوت داشتیم. البته حال پیشرویی موفقانه ای را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفاتی را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه او بهرنیو ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل منځ کې فاصله سل متره لري. دوی دغلته تېره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړې نوي امنیتي پوستې هم په کښې کې جوړې کړې دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ شاراډون، نچین او مهرآباد سیمه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. واصل وصال له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این زاویه هستی از پروسه ایستاد حمایت کردیم و باز هم حمایت. سال یک نیاز جدی افغانستان است. بدون سال هیچ راه دیگه ندارد که ما از این بحران بگیریم. هر کی راه دیگه را میتون دارد تلخ فکر کنم. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چاپ ده حل میکرد. کشور همکار افغانستان ایالات متحده امریکا سلاشاش سپاسگزار هستیم. باید مردم افغانستان در پروسه ایستاد همه زاویه هایش قرار بگیرد و در از همه لایه هایش با خبر باشد. اگر حکومت ما رئیس ما با اجازه دکتر عبدالله رهبری حکومت وحدت ملی ما هم بی خبر
خغلی خلیلی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ، خو انتقاد دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بیلابیلو اړخونو څخه په حاشیه کې ساتل شوي دي او افغانانو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. دغه خبره همدا وجه وه چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوې هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی د شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپله وینه د پرځمکه د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د 14 لامل دوه کسان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیس وایي 14 د روزي په 1 کیلومتر کې د محکمې پر سړک شوې ده. د بلخ د پولیسو ویان دلشاه دل ویلي دي چې 14 توکي په یو بایسیکل کې ځای پر ځای شوي او ډېر مالیزیان اړولې ده. په کابل کې تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې خبر تکل صاحب نه دی ورکړ شوی، خو په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر د عاشورا د ورځې لپاره نیول شوی دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واصل وصال و چې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې جزئیات راکول. 12:13 دی. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په 14 کې لکتر لګي یو تن وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان دي. د 14 هدف د عاشورا ویرکوونکي او امنیتي ځواکونه خودل شوی دي. په غزنی کې په 14 کې 2 تنه ټپیان شوی. د پیښې د غزنی ښار افرخي 4 لارې ته نږدې نن هغه مهال شوی چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویرکوونکي له دې ځایه تېرېدل. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله. د پکتیا چارواکي په ځاځي اروپ کې د 4 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندر قلولو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون د پکتیا د ځاځي اروپ ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوې او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربیره 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو 10 هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په تلو تلو کې ستاسو څو محدود پیغامونه چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو خپرولی. راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکي، له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، نور مو د سولې هیله نشته ځکه دواړو لورو جګړو ته زور ورکړی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکي، باید ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې نه وای لغوه کړي ځکه چې داسې پرېکړه د امریکا دریز ضعیف ثابتولی شي. دا د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته پام وکړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، دا آزادی رادیو دا او تاسی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری. دا خبرونه ز وګم جبر خیل درته وړاندې کوم او هیله ده د دې خبرونه تر پای سره پاتې شي. دوستانو، راتلونکي سه شنبه د سپتمبر میاشتې 10 نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې نه د مخنیوي نړیواله ورځ هم ده، او موږ هم په دې خبرونه کې په ځان وژنه باندې خبرې کوو. او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص سره سره ده خو مخ کې لدینه چې ډاکټر سپتلار شو اول به په دې اړه باندې یو کوچنی غونډې ریپورت واورو. د ټولې نړۍ په کچه اټکل کیږي چې په هرو څلوېښت ثانیو کې یو انسان ځان وژنه کوي. طبي څېړونکي وایي چې نارینه د ذهني فشار له کبله د ښځو په پرتله ځان وژنه ډیره کوي. ځان وژنه یوه ټولنیزه ستونزه ده چې انسان په خپله د ځان وژلو اقدام کوي. د خواشینۍ خبره ده چې ځان وژنه هم یو مهم عامل د مړینې په نړۍ کې ده او هر کال یو شمیر خلک د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه یوه ډیره بیرحمه لاره د ځان د له منځه وړلو لپاره ده. ځان وژنه په ځوانانو او د پاخه عمر خلکو کې ډیر لیدل کیږي، که څه هم د نورو عمرونو کسان حتی د ماشومانو د ځان وژنې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر بنارس مصباح یې په اړه وایي چې ځان وژنه په کومو کسانو کې ډیره لیدل کیږي او د ځان وژنې لاملونه کوم دي.
په زیات اندازه باندې ځان وژنه په اوس وخت کې په هغه کسانو کې چې عمر یې عموما د اتلس تر څلېرش کال پورې عموما چې ځوانان وي په هغو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې دي. په مجردو خلکو کې نظر متحل ته، ځکه چې متحل خلک د ژوند یو امید لري او اسره لري، په هغوی کې په هغه اندازه باندې نه وي لکه څنګه چې په مجرد خلکو کې. همدارنګه په کونډ کې په زیات اندازه باندې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې وي. هغه اشخاص چې رواني ناروغۍ لري، مثلا افسردګي یا مونږ چې ورته په عامه ژبه باندې خفګان وایو، د خفګان په خلکو کې تقریبا رواني ناروغیو کې د ټولو نه زیاته فیصدي د خفګان په ناروغانو کې د خودکشۍ واقعات ډېر زیات وي. بر علاوه د دې نه هغه څوک چې جنون لري یا مثلا مونږ چې وایو د لیونتوب په ناروغیو باندې اخته وي، په هغوی کې هم په زیات اندازه باندې د ځان وژنې واقعات رامنځته کیږي. خو که د هغې نه غیر مونږ خبره وکړو، هغه څوک چې هېڅ رواني ناروغۍ ونه لري، نو په نشو معتاد یا په نشو روغ دي کسان، طلاق شوي یا کونډې ښځې، په ځوانانو کې، په دغه اشخاصو کې یا په دغه نفوس کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې موجودې وي یا ډېرې زیاتې رامنځته کیږي.
رواني او عصبي ناروغي لکه ژور خفګان او ټولنیزې ستونزې لکه فقر، تبعیض، بیکاري، په نشو روغ دیوالی او نور ډېر لاملونه دي چې د ځان وژنې سبب ګرځي. بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دې خبرونه کې په ځان وژنې باندې خبرې کوو چې لاملونه یې څه دي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي. ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0999 45 30 او 0 و سوا 2 و سوا 5 50. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاس که اول راته د ځان وژنې په اړه و بایست. آیا ځان وژنه ناروغي ده او که د ناروغي له امله رامنځته کیږي نو دغه ناروغي کومه ناروغي ده؟
مننه جواد خیل صاحب. لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټول ولس ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هر نو وژنه پای ومومي او هر افغان یو خوشاله او سوکاله ژوند ولري. ځان وژنه یا سوسایډ یا خودکشي یو چې د یو لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې سوسایډ د نفس د قتل په معنا ده. یعنی هر هغه څوک چې قصدن عمدن وغواړي خپل ژوند ته پای ورکړي یا خاتمه ورکړي، دې ته موږ تاسو ځان وژنه وایو. ځان وژنه د نړۍ په هر ګوټ کې واقع کېدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کال په اوږدو کې تقریبا 15,000 کسان ځان وژنه کوي. یعنی هر ورځ 100 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه د ټولې نړۍ په کچه باندې کې موږ تاسو هغه څېړنې یاد کړو، په ټوله نړۍ کې په هر 100,000 نفرو کې 12 کسان چې دی هغه ځان وژنه کوي. ځان وژنه چې ده مختلف لاملونه لري او مختلف اسباب لري. کوم راسو هغه ریسک فاکتورو ته هغه عوامل چې د ځان وژنې باعث ګرځي، اول کوم تاسو وګورو په جنس کې، په مذکر جنس کې نظر مونث جنس ته یا په نارینه وو کې نظر ښځینه وو ته ځان وژنه څلور چنده زیاته لیدل کیږي. او همدارنګه د سن په لحاظ کې کوم تاسو وګورو په نابالغو کسانو کې د ځانوژنې پیښې نادرې دي، ولې په پاخه عمر کې یعنی په نرانو کې چې عمرونه تر 15 کلونو بره وي په دغه عمر کې ځانوژنه ډېره لیدل کیږي؟ او همدارنګه مدني حالت ته که موږ تاسې فکر وکړو، هر هغه څوک چې مجرد وي او طلاق اخیستل سوي یا هغه ښځې یا نران چې کونډ سوي وي په هغو کې ځانوژنې پیښې زیاتې لیدل کیږي، او همدارنګه د شغل په لحاظ هر هغه څوک چې بیکاره وي او شغل ونه لري په هغو کې نظر هغه کسانو چې کار لري د ځانوژنې پیښې ډېرې لیدل کیږي. او همدارنګه هغه څوک چې جسمي ناروغي ولري، یو داسې جسمي یا بدني ناروغي ولري چې ناعلاج وي، مثلا سرطان وي، زیات دردونه ولري، یا یو بله داسې مهلک ناروغي ولري، د هغې د خلاصېدو دپاره بعضې کسان ځانوژنه کوي. او همدارنګه رواني ناروغي چې د ځانوژنې یو زیاته برخه تشکیلوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي به په کرخه وي وربشو. اوریدونکو ته یو اوریدونکي به راواخلو چې د کوم ځینې اړیکه نیولې. نور اوریدونکي هم شته په کرخه باندې. یو بل اوریدونکي به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. سلامونه، تاسې زما غږ اورئ؟
محترم ډاکټر صاحب، نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم.
ډیرو بخی، تاسیز موږ همیشه نه اوریدونکي هم یاستئ، مګر ستاسې نوم باندې زه هیڅ پوه نه شوم. تاسې څوک یاستئ؟ له زابله؟
توخی د زابل ولایت.
اها، توخی. توخی له زابل ولایت، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
نو محترم ډاکټر، اول دا د سیاسي او رواني مرضي یو د بل سره نږدې دي او څه فرق سره لري؟ او بل دی انسان سشان یری دی اندل حتزای زای په دی د دې د پاره په خوراکي موادو کې هغه زموږ وطني خوراکي شان دی یا میوجات دی هغه موجات دی یا خوراکي شان دی چې هغه د حتزای د پاره
اها ډیره مننه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واخیسته؟
چې سوای چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي یو بل سره څه فرق لري؟ چې سم محترم، رواني ناروغي چې دی خپل د دماغ وظیفه کې اختلال واقع کیږي، او په عصبي ناروغي کې خپل د دماغ یا د عصبي سیستم په فزیکی په اناتومي کې یو مشکل واقع کیږي، یعنی یو فزیکی مشکل کې رامنځته کیږي. په رواني ناروغي کې روحن مریض شوی، یعنی د دماغ په وظیفه کې مشکل رامنځته شوی وي. او بل چې سبا یې چې کوم میوه دي، کوم خوراکونه دي چې هغه د حافظې د تقویت سبب وګرځيږي، ټولې تازه میوه او وچې میوه چې دي هغه د حافظې د ښوالي سبب ګرځي. نو هر څوک چې له تازه میوه او وچې میوه څخه استفاده کوي په خپل وخت کې حافظه به انشاءالله زر له لاسه نه ورکوي. او بل له زیاتو رغونیاتو څخه استفاده ونه کوي، زیاتې غوښې ونه خوري، دغه شان پر حافظه باندې تاثیر لري.
بله، وربشو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
پر جان تا همدارنګه ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات
وایم. علیکم السلام، ډیره زیاته مننه. ځان راو پیژنې او د کوم ځینې مواړي کني ولې؟
د تل فزیر حکمل یم او د پکتیا څخه.
اها، حکمل پکتیا څخه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د رواني ناروغي چې ده دا په زړه پورې تړاو لري او که دماغ پورې تړاو لري، آیا دا دواړه دي او که جلا جلا دي؟ پوښتنه ده چې که چېرته یو کس وهم ولري، ډار ولري، دې علاج څنګه ده؟ چې یو عادي خبره باندې دی ډار کې وي، یا مثلا یو دراز وي بازار کې، یا ټانګو کې، یا درازو کې، هغې باندې سخته ویره ورته راکېږي، دې حل لاره څه ده؟ آیا دا د زړه مریضي لري که دا د یو رواني او کوم تشخیص ډیپریشن مرض ده.
بله من نه ستاسو پوښتنه مو واخیسته په تمه اوسه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
رواني ناروغي سي دي هغه وخت ما وویل سي دي دماغ په وظیفه پر اړه لري او د بزړه پر تعلق نه لري، خو زړه او دماغ یو بل سره اړیکه لري. کوم وخت یو سړی وویریږي او د ویریدو سره سم سمپاتیک اعصاب د انسان د بدن تنبیه کیږي او د سمپاتیک اعصاب د تنبیه په نتیجه کې د زړه ضربان زیاتیږي، د بدن ریګ درامنځته کیږي، حتی بعض انسانان خوله کوي د چې وام ورته پیدا کیږي او د ویلو چې د سی 14 کیږي یو پیخه کیږي د ته وام پیدا کیږي. دغه وام متر خپل یو رواني نه جوړي د سیمو تاسو انزایټي ورته وایي یا استراب ورته وایي. نو دغه استراب د په د پاره د دغه وروري رواني ډاکټر سره مراجعه وکوي او علاج وکوي، کنه استراب د شدت په حالت کې بیا په جوړ خپګان باندې کېدلی شي تبدیل شي.
بله خدای دې وکړي چې حقمل د خپل پښتنې جواب اخیسته وي. بل اوریدونکو برا واخلو. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه خوشاله چې سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو د خدای دې وکړي چې جوړ وي.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نمبر ته وایا ستاسو د کوم ځای نه واړی کني ولې.
مننه خوشاله چې زلفقار زواک به د هلمند واشرو لسوالي.
اها زلفقار زواک، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب را سره خبرونه کې ملمد او د ځان وژنې په اړه باندې تاسو پوښتنه ځوابوي. نو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه. زما پوښتنه په دې ډول باندې ده، زما کله چې مختدیا یو بندر ته ولاړ شي تاسو د ډېرو خلکو سره مخامخ شي، دا داسي چې مختد یو دم د خبرې سره سره مخامخ شي، دا ټول بدن یې ریږدي او دا بدن داسي مخ او رنګ داسي سترګونې شي او دا بدن یې ریږدي او داسي مختد خولې ور باندې راځي. ډاکټر
صاحب دغه د پاره مشوره را ترا کې دی. اها سمه ده. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
دا ورور سکوم نه نه خانی ویل دا د استراب یا ترس یا انزایټی یو ډول د سوشل پوبیا ورته ویل کیږي. یو سړی د هیڅ راز او علائم نه لري، جوړ تیار دی، ولې وخت کې یو اجتماع ته داخليږي، د خلکو یو ټولنې ته داخليږي، تر تاثیر لاندې راځي، د زړه ضربان زیاتیږي، بدن یې ریکت پیدا کوي، خولور باندې راځي، یعنی ورختا کیږي، نسی کولای چې هغه د زړه خبره په مجلس کې وکوي. د سوشل پوبیا وایي یو ډول دی ناروغی ده. نو علاج هم ډیر اسانه ده، حتی روانشناسان کولای سي سي د خبرو په ذریعہ باندې د تداوی وکوي. نو د یو رواني ډاکټر سره د مشوره وکوي، ان شاء الله مشکل دومره جدي نه ده،
ان شاء الله حل بشي. وو زلفقار رو راخ دی وکي چې د خپل پښتنې جواب دی اخیسته وي. نور اوریدونکو را سره دی دیته باور شو. السلام علیکم. وعلیکم
السلام.
ډاکټر صاحب
خیر خیر جوړیږي.
د خدای فضل دی زه وګم جبر خلې مورا سره ډاکټر صاحب ملما دی په خبرونه کې. تاسو څوک یستي او د کوم ځای نه واړی کني ولیدا؟
زه د خوست ولایت
د زمیدان یو لپاره تاسو ته پوښتنه کوم. اها د زمیدان نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
زه په لاره ته تقریبا رامې چې دا هر وخت په اوره د خپل شند شو کوم چې دا څه تقریبا د نور څه په اقتصادي وخت د تاسو د ښاده د غشند مو څه کوم د مشر مو غوښمه
بالے بالے وہ
دغه ورور وایي چې زه د خپل شوندان د سی په غاښو باندې سولومه. دا د وسواس یو نوه ده. بعضې کسان د خپل نوکان په غاښو باندې پرې کوي، بعضې کسان د خپل د مخ ویښتان باسي، بعضې کسان د خپله ګیره یا سر په ویښتانو کې ګوتې وهي. دا یو ډول وسواس ده چې د وسواس یو نوه ده. وسواسي ناروغي هم یو رواني ناروغي ده. نو ورور تاسو کولی شئ چې له یو رواني ډاکټر سره مشوره وکوي دغه وسواس په اړه چې تاسو یې لري، او خپله که تاسو عزم وکوي او اراده وکوي تصمیم ولري چې نور به زه دا کار نه کوم، یعنی متوجه ورته ووسیږي، تاسو خپله هم کولی شئ پر دې باندې کنټرول راولي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام و محوری سلیمه چې ډاکټر صاحب ته هم سلامونه. هیلی مشل مفخر.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست او دا راته وایست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده.
ډېر زیاته مننه کوم. وګنې د دې زنه بيولا زبلین د زبل سیدون کې دا وخلې غزینه.
اها نبی الله زبلای، مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
مننه کوم ډاکټر صاحب، سلام په احترام تر څنګ پوښتنه ډاکټر صاحب محترمه، ولې ځانوژنه په ځوانه طبقه کې ډېره لیدل کېږي؟ مثلا ځوانان ځانوژنه کوي یا پیغلې ځانوژنه کوي، او آیا د ځانوژنې لامل خو به همدا اوسنۍ خونریزي وینې تویدل همداسې مرګ جوړ؟ تاسو همیشه په خپل ګران وطن افغانستان کې وینو همدا مرګ جوړ لیک به د دې لامل نه کېږي؟ د یو کس زره بس
چې خپشي او ځنوجنه وځي. مننه. لته نه هم ډیره زیاته مننه نبی الله زابلز، موږ همیشه نه اوریدونکو مهرباني وکړئ دا ترسره.
نبی الله وروره، تاسو ول چې په ځوانانو کې ډیر وخت کیږي، بلې دغه اوسنی شرایط د افغانستان چې دی د په هر وطن کې نام نیوي، جنگونه وي، فقر وي، مهاجرتونه وي، په غو کې رواني ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. خپل په اول قدم کې دغه کسان په جوار خپګان باندې اخته کیږي. خپل جوار خپګان تقریبا د اتیا پیصد رواني ناروغي له جملې څخه ده، جن وزن سبب ګرځي. نو دغه ځوانه طبقه کې خو یو لامل هم دغه جوار خپګان کېدلی شي، بل نور بعضي کورني مشکلات، کلتوري یا مشکلات دي ځوانانو کې چې غوي ته نه رسیدو له عمله دی دغه ځان وزن لار ځان لپاره اختیاروي. نو په ځوانانو کې دغه دوا هم د لاملونه دي.
بله، هیله ده چې نبی الله زابلی د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ور به شو بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستاسې د راډیو غږ ډیر اوچت دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده. بلې، د خوست ولایت څخه. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ. بلې، تاسو د خپل رادیو غږ ټیټ کړئ، مهرباني وکړئ او بیا پوښتنه
وکړئ. هغه چې موږ ته سړي خبرې ځات کوم دا غمې ډېر کمزور شوې ده، او بل دا چې وینه غوښه وخرم دیخي سړي خبرې ځان دیخي د سره کان د غږ کاری.
اها، حافظه دې کمزورې شوې ده.
عمر دې څو کال ده؟
بلې، تاسو زما غږ اورئ؟
وو وو وو،
تاسو عمر دې څو کال ده ډاکټر سپ؟ تاسو ته وایم
عمر مې داسې وخه کې دی دغه یا ترش کلم یا ووش کلم به ومه.
ها، نورې د سي رواني نخي نخاني خونه کې درلیدل کیږي؟
اړیکه لکه چې پریش ولا. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب،
وخت ما وویلو حافظه سي ده، یو حافظه ده، یو تمرکز ده. په ځوانانو کې عموما تمرکز خرابېږي. تمرکز یعنی پر یو شی باندې ښه عمیقه توجه کول ته تمرکز وایي، یا تداوم دي توجه ته تمرکز وایي. په حافظه کې هر هغه شی ثبتېږي چې یو سړی پر هغه باندې تمرکز وکړي، یعنی ډېره توجه ورته وکړي، ډېر پام ورته وکړي، هغه په حافظه کې ثبتېږي. په ځوانانو کې حافظه نه خرابېږي، اکثره تمرکز پکې خرابېږي. حافظه له 15 شپې ته کلنۍ ورسو په خلکو کې خرابېږي، چې هغه ته بیا موږ تاسو ډیمنشیا یا زیوال عقلی وایو. هغه یو داسې ناروغي ده چې علاج هم نه لري، ولی په ځوانانو کې همیشه تمرکز خرابېږي. نو دغه ورور دې داسې وکوي د حافظې د قوت لپاره، چې یو شی ته د ښه فکر کوي، یو مثلا له د غوښتنه وسي چې تاسو له بازار د کور لپاره پلانکی شی راوړي، نو دای دې پر هر هغه شی چې له د پوښتنه کیږي، د سوال کیږي، یا د کوم کار کوي، پر هغه دې ښه توجه وکوي، یعنی دوامداره توجه دې پر وکوي، هغه په حافظه کې ثبتېږي. او په زمن کې دې تازه میوه او وچه میوه څخه استفاده وکوي، ان شاء الله په حافظه کې به تغیرات راشي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. مګر د پوښتنې نه یو بل پوښتنه راولاړه شو، هغه دا چې بعض ځوانان دې فکر کوي چې حافظه یې کمزوري شوې ده، د حافظې د تقویې لپاره دواګانې اخلي په خپل سر باندې، دغه دواګانې خو بعد غیزه نه لري؟
وخت ما ویلو ما ول حافظه په ځوانانو کې نه خرابېږي، ولی بعض رواني ناروغي هم چې په غو کې حافظه خرابې، مثلا جوار خپګان، په جوار خپګان کې حافظه خرابېږي، چې هغه ته سودو ډیمنشیا وایي، یعنی کاذبه زیوال اخلي. او کچیرته دغه کس خپل د جوار خپګان تداوي کوي، حافظه یې مرسره کیږي. په ځوانانو کې عموما ځوانانو ته زما توصیه ده، دی خ توجه پر یو خپل کار باندې پر خپل علم په تعلیم کې څوک وي نو پر هغه باندې د فکر کوي توجه دی ورته کوي اپیزا بیرته یاد کیږي او بل کومې دواګانې چې استفاده کوي د طب له نظره د ډاکټري له نظره د سې دواوې نسې اپیزا تیزوي هغه کوم تجارتي بعضي دواګانې سې بعضي خلکو څخه استفاده کوي هغه پر اپیزا باندې کوم مثبت اغیز نه لري.
بله ډیر مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم جبار خیر خو تاسو ته او ډاکټر ته او اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. خپل نوم راته وایا ستو د کوم ځای نه واړی کني ولیدا؟
نورزایم د شندان د زیرکوت کمیسار سره اړی کني ولیدا.
نورزای د شندان نه مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د ډاکټر سره څنګه دا پوښتنه د خورجانې کله چې ز په خپل یو مرزې راته تازه پیدا شوی د چډیر خفګار را باندې راځي او خوب چې د خپل غاخونه چچم او خپل جبه چچم او د لږ وخت تیزي چې تکدار یعنی د هر شي غاخه چې وخره مبا تاغه شپه یعنی خپل غاخ خپل غاخونه او خپل شولډر چم نو وګورئ چې ډاکټر سره څنګه دا د رواني مشکل خوب نه وسی کاروانی مشکل وسی چې ډاکټر سه مو څه مشوره راکې او سردرد پیدا شوی دی.
سردرد هم درته پیدا شوی دی. پته مو اوس نورزه استاسی پوښتنه ته ډاکټر سه جواب وایي مهرباني وکړئ.
خان نورزه سه ته باید وایم د سردردی خو کېدای شي یو عصبي مشکل وي یا یو بل داخلي ناروغي یا جسمي ناروغي لوجه رامنځته شوی وي او پاته سو د وایي چې زه د شپې له خوا غاښ چې خو می خراب وي کوم وخت سخت خوراک دول زو کوم یعنی غوخه و خورم په غشبه باندې می دا مشکل زیات وي نو د شپې له خوا د تبابت له لحاظ نرم خوراک پکار ده کوم وخت هضمي سیستم خراب شي یعنی سخت شي شن مکتسي و خورو او د پتن ویدسو اغه پر عصبي سيستم پر روحي سيستم باندې بد اغيزه لري نو شخص د شپې په خوب کې نه آرام وي او ته بد خوبونه ویني کله کله او دغه دغه خو د بل غخونه چې شم د شپې له خوا کچیرته دغه دغه خو مشکل دوامدار شکل باندې نیوي او دغه ثقيل غذا د خوراک لامل وي نو تاسو کوشش وکوي چې سي ورزش وکوي او د شپې له خوا چای ونه خوري د شپې له خوا د سي ثقيل خوراک ونه کوي نرم خوراک وکوي ان شاء الله د مشکل به مو حل شي.
ډیره زیاته مننه. د نورزی پښتنو ته مو ځواب ویلې. ور به شو بل اړیکه بر واخلو او وګورو چې څوک دی که څه هم د خبرونې وخت کم پاتې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کابل ولایت پمن ولسوالۍ نه مخاطب حق پرست راګیږم.
حق پرست سپ مهرباني وکړئ خپل پوښتنه لاندو کې مطرح کړئ.
زما پوښتنه دا ده چې اول زما عمر 43 کالو شاوخوا ده او دغه د شپږ اولس کالو راهیسې د ما سره د وګوت یو قسم راګرځي وخت په لسه راګرځي لکه تیار چې ډیر لوی نه لسی د چار مشنه تیار بم بهاره بوله بیا او شپکل دا یو نو دا اتکل رئیس یو سپر تکلیف تا چې فقاله کې چنچارونه چې د سهار لکه د سهار راځي فقط د سهار یو د دې مبارک لاله پاکستان تل تمه دا یو مهمه خستله خو دا غي دا هیڅ تاثیر ونه کوي دا نه بارہ کې ډاکټر سره مشوره غواړم چې زه کوم حالات سم څو کوم یا هغه کوم خوراکي
بله ډیر زیاته مننه. تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني.
دا ورور وایي چې موږ د مور د سیو مشکل د غوګونو کې اواز راځي د غوګونو اواز کېدلې سي عصبي منشه ولري او کېدلې سي خپل د غوګ په ساختمان کې د غوګ په جوړښت کې د غوګ په د غوګ یو ناروغي ولري د شخص نو تاسو ته زه مشوره در کوم چې تاسو یو ځل د ګوشو ګلون یا د غوګ د غوګ ستونی له متخصص سره مشوره وکوي او په زمن کې د یو عصبي ډاکټر سره مشوره وکوي یعنی دغه دواړه لاملونه کېدلی سي سي د غوګ د اواز سبب وګرځي.
بلې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی او دا هم باید وپوښتو چې کومې علامې دي چې د غې نه پس انسان یا یو کس ځان وژلو مرحلې ته رسیږي او د غې نه پس هغه ځان وژنه کوي یعنی یو څوک څنګه پوهېږي چې یو څوک په دې نه وروسته په دې باندې فکر کوي چې هغه دې ځان وژنه وکړي یعنی کومې علامې دي؟
ډېره ښه پوښتنه. وختي ما وویلو چې ژور خپګان 80% د ځان وژنې لامل کیږي. یعنی کچیر په یو مریض کې د جوړ خپګان نخي نخانی موجود وي، ولی لغو دی پختنه وسی مثلا د جوړ خپګان نخي نخانی د مریض همیشه خپه پریشان وي، د خپل کار سره علاقه نه لري، ګوشنشین وي، والستنه اوسی، کمی خبرې کوي، همیشه د ستړیا احساس کوي، خوب خراب وي، او له اجتماع نه لري توب غواړي. کچیرته تاسو له دغه شخص ته پوښتنه وکوي، یا دی به درته ووایي چې دا ځوان ماته نور په درد نه خوري، په دې ځوان کې څه شی نشته، یعنی هر شي ته منفي فکرون کوي، نو دغه شخص مساعد ده و ځان وژنې ته، نو باید په عجله ډول باندې ژور خپګان تداوي شي ترڅو د خودکشي یا د ځان وژنې له پیښې څخه مخنیوی وشي.
مخنیوی شوی وي. ډیره زیاته مننه. او بله پوښتنه دا ده چې یو رواني مریض په وړاندې باید د کورنۍ او ملګرو چلند څه ډول
وي؟ کچیرته یو شخص یا یو مریض د خودکشي یا ځان وژنې افکار ولري، په دې کې باید اول په اول قدم کې باید کورنۍ د یو روانشناس لخوا روان درمانی یا سایکوتراپیست، یعنی یو غوته کومې لارې ورته وښودل شي چې د مریض سره تاسو باید څنګه برخورد وکوي، او خپل اجتماع رول لري. کچیر یو شخص په یو اجتماع کې اوسي، هغه اجتماع کې داسې معلومات موجود وي چې د رواني ناروغۍ سره باید څنګه چلند وسی، او خپل دغه روانشناس یا ډاکټر باید وخت پر وخت باندې د مریض سره مصاحبه وکړي، وی ویني او پوښتنه د خودکشي په اړه کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، لته سینا هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ، او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم نه هم ډیره زیاته مننه چې تاسو پوښتنو ته جواب ویلې. نو دوستانو، دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تاسو په مهربانه خدای سپارو.